سلامونه وختم بخیر د افغانستان په وخت شپې نه په جوشي تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو استي. نړیوال بانک پیو تازه راپور کې ویل دي چې افغانستان اقتصادي وضعیت بیا رغونه ټاکنی شوی او لپاره لسی ننګونو سره مخامخ ده. په راډیو کې چې پرون خبر شو د طالبان د حکومت په پالیسیو کې ابهام له مالي پلوه د افغانستان انزوا د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواکه سوداګریزې اړیکې د هیواد د اقتصادي ټاکنی توب علتونه بلل شوي. تر راپورون د ارزونې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبي ناورینونو ځپلی دی، د بېوزلۍ د لوړې کچې، بېکاري، محدود امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بېوسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو پنځمه غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوال فشارونو د زیاتېدو، د نجونو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحثونه په پام کې دي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤل محمد الله افضلي وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین زیابا نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د ملي مقامات د جبهې د نړیوال اړیکو مسؤل علي مسلم نظري په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې له نوي ډیر سیاسي شخصیتونو د ګوندونو او ښځو استازو ګڼل درلود. د روسیې متحده ایالاتونو جګپوړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې د دواړو ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاو نن په ریاض کې سره وکتل. د دې خبرو هدف د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د سرمشریزې لپاره د لارې اوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون ونه لري او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ویل چې هیواد د دې خبرو نتایج ونمني. ولسمشر ټرمپ د رواني فبروري میاشت په لومړیو کې د روسیا او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د خغلی پوتین موافقه کړې چې د جګړه به ژر تر ژره د خبرو لري پای ته ورسوي. د امریکا او روسیې ترمنځ خبرو په درشل کې روسیې او امریکایي وګړي کلوف وین بایزر له بنده خوشی شو. 28 کلن بایزر د روان کال د فبروري په ومه د 400 د ډیری لري لګي اندازې د لرلو په تور په واسکو کې نیول شوی و. د امریکا یو روسي رسنۍ د راپور له مخې بایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بیګا د روسیې چارواکو لخوا خوشی شو. دا اقدام څو ساعته مخکې له هغه وشو چې د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه په ریاض کې پیل شوی دی. روسیې خبرمنده چې په جرمني کې د تحقیقاتي مرکز آزاد څېړنې ښیي چې په دې واد کې د ډېره بهرنیانو لویه برخه په عمده جرابو کې ښکېل نه دي. د آی او اف انسټیټیوټ له خوا په شوي تحقیق کې د 2013 او 2023 کلونو ترمنځ پولیسو له خوا د ثبت شوي جنایي پیښو په اسنادو کې ویل شوي چې په یوه ولسوالۍ کې د بهرنیو وګړو د زیاتېدونکي تناسب او په سیمه کې د شوي جرم ترمنځ هېڅ ارتباط نه و. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شئ. افغانستان کې پر اقتصاد د سیاسي بي ثباتي اغیز
افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بي ثباتي مستقیم اغیز په اقتصادي بي ثباتي او د خلکو په بیروزګاری د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیز لري.
دیویانا غونډې په اړه ویشلي نظرونه
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجنډا یا نظریه رامنځته کړې نه ده.
او ایران سره د اوبو پر سر اختلافات په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباتۍ حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون د شنبه خپور کړی ویل چې دوامدار ستونزې، ناڅرګندې پالیسۍ، مالي انزوا، بهرنۍ مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستیو ټاکنیو سوداګریز اړیکو وضعیت لاپسې کړکېچن کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو د کمیدو او پاکستان سره د افغانستان د وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو له امله د دې هیواد اقتصادي وضعیت په بې ثبات حالت کې دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي په 2024 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 45% زیات شوی چې 9 میلیارد ډالر کېږي او دا د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 45% معادل دی. نړیوال بانک د غرض ویلي چې په افغانستان کې د فقر دوامدار لوړه کچه، بیروزګاری او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې لاله وړاندې د کلونو جګړو او طبي پیښو څخه رنځ وړي له خطر سره مخ کړي دي. یو شمیر افغانان هم وایي چې د سخت بیروزګاری له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي سباون ازادي راډیو ته وویل
ساجي مشکلات هم ډېر زیات دي. زه فلحال اوس دا په 150 روپۍ شاګرد یم هوټل کې، په دې باندې زما د کور گزاره نه کېږي، کور مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي، مکتب نشته دی چې زمونږ د حکومت نه دا خوښتنه ده چې کار روزګار راته برابر کړي، چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته یو بچو ته یو خوراک ډوډۍ خو ویسو که نه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی ګل اختیار وایي هر ورځ د کار په لټه له کوره وځي خو ماښام تش لاس کور ته ستنېږي.
کار روزګار خو پېښي نشته، موږ بېروزګاري دومره پسې راخیستي او کار نه پیدا کېږي، بېخي لار رانه ورکه ده چې څه وکړو. د حکومت او نورو ټولو نه به غوښتنه او هیله دا ده چې موږ ته کار زمینه برابر کړي، موږ ته د کار، ځکه بېروزګاري ډېره سخته ده، واقع ډېر مشکلات سره مخامخ یو، هېڅ چاره نه برابرېږي.
دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دی په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې په عمده توګه د ډبرو سکرو او نساجي په صادراتو کې 15% کموالی راغلی. دغه بانک دا هم ویلي چې د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په 2023 کال کې 84% کم او 2.9 میلیونه ډالرو ته رسېدلي، ځکه د راپور په ټکو دا مواد اوس د پخوا په پرتله پاکستان ته هم کم صادرېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې بیا د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د ټولو صادراتو په اړه ویلي وو چې د روان کال د قوس میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې 28 میلیونه ډالر کم شوي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې بیا د عوایدو د راټولولو په برخه کې 11.5% زیاتوالی په اړه ویل شوي او زیاته شوي چې د طالبانو حکومت د 2024 کال د مارچ له 22مې، د 2025 کال د جنوري تر 28مې 190.5 میلیارد افغانۍ چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي مالیه راټوله کړي، او دا د افغانستان د کورني ناخالصو تولیداتو 12% جوړوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په وړاندې د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړې چې دې وضعیت نور هم خراب کړي. له تېرې جنوري میاشتې د امریکا حکومت ټولو هیوادونو سره خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د رسولو په برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري او په ډیرو مواردو کې د دې هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 3 جنوري په 6مه نیټه په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا خبرداری ورکړې چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشتوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپناه په ګډون ځینې مهمې مرستې د بندېدو له خطر سره مخ دي.
پر همدې موضوع می د افغانستان پخوانی د افغانستان بانک د پخوانی بین خغلی شریف الله شیګوال څخه وپوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت بې ثباتۍ په کومه کچه کې ده؟
افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بې ثباتۍ مستقیم اغیز په اقتصادي بې ثباتۍ او د خلکو په بیروزګارۍ د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیز لري. له هغه ځای چې له تیرو څو کلونو راهیسې افغانستان له نړیوالو سره اړیکې کمې شوي، بهرنۍ مرستې کمې شوي او په ورته وخت کې په کور دننه اقتصادي زیربنا له بده مرغه نشته، نو همدا لامل ده چې ورځ تر بلې نه یوازې د افغانۍ بې ثباتۍ لامل شوی دی، بلکې د خلکو د بیروزګارۍ او بیا د دې لامله د خلکو د فقر د کچې لوړېدو لامل هم ګرځېدلی.
بلې، یوه مسله چې تاسو خپل ځین مسایل ته اشاره درلودله، که اساسي عوامل باندې موږ تاسو وغږیږو چې هغه کوم موارد چې په افغانستان کې بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دي، خپل د نړیوال بانک ته موږ تاسو وګورو یا نړیوال بندیزونو ته موږ تاسو وګورو، کوم اساسي عمده مسایل دي چې هغه لا هم د دې لامل ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د دې پر چې خشي بې ثباتۍ طرف ته روان دي؟
لومړی د اقتصادي پرمختیا او پرمختګ لپاره په یو هیواد کې سیاسي ثبات مهم دی، او ترڅنګ اقتصادي زیربناوي. له بده مرغه افغانستان له تیرو څو کلونو راهیسې له دواړو محروم دی. موږ له تیرو 16 په کور دننه هم د بیلابیلو زبرځواکونو همدار او په کور دننه له جګړو سره مخ یو چې مستقیم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او زیربناوي، هغه کمی زیربناوي چې درلودلې هغه له منځه تللي، تخریب شوي دي. یعنی کله هیواد کې سیاسي ثبات نه وي خو اقتصادي زیربنا ولري، بیا هم دغه خلک، دغه هیواد خلک مستقیما دومره نه اغېزمن کیږي، ځکه چې سیاسي ثبات نه وي عدلون بدلون پر هیواد کې راځي، خو دغه خلکو اقتصادي ثبات بیرته ځکه خده چې هلته اقتصادي زیربناوي شته دي مونږ له دواړو محروم یو. تر هغه چې افغانستان کې په کور دننه اقتصادي زیربناو نه موخه دا ده چې په کور دننه صنعتي فابریکې جوړ شي، زراعتي بانکونه جوړ شي، خلکو ته زراعت د میکانیزه کېدو پورونه ورکړي. په اني وخت کې کومنګ چیرې داسې په کور دننه فابریکې ولرو چې صادرات ولرو، ځکه د افغانستان یو وارداتي هیواد دی، تر څو چې موږ په کور دننه تولیدات نه لرو او د ګاونډیو له وارداتونو استثنایی حالت ته ونه رسیږو او یا ځان خود کفا نشو، له بده مرغه موږ به دغسې حالت سره مخ یو. که په هیواد کې هر سیاسي بدلون راځي نو مستقیم اغیز په اقتصاد باندې دي، ځکه چې په کور دننه زیربنا نشته. کله چې ادلون بدلون راځي له ګاونډیو سره سیاسي اړیکې خرابېږي، نو هلته اقتصاد هم زیانمنېږي او په صادرات وارداتو هم اغیز لري.
بله، ورسره د مرستو کمیدل کومه تاسو پرې وغږیږو، دا څومره د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو باندې ښکېل پاتې کېدلی شي؟ څومره د وړاندې د مرستو د بندېدو مسله بحث راپورته شوې کنه، دا په اوږد مهال کې دغه ستونزه موجوده ده او په لنډ مهال کې دغه کوم مرستې چې بندې شوې دي ممکن دا پر اقتصادي بې ثبات باندې اغېز ونه لري؟
یو خو د اګست 15 چې 2021 کال کې جمهوري نظام سقوط کړی، له افغانستان سره هغه مرستې چې کېدلې به د امریکا مشرۍ د ناټو غړو هیوادونو تقریبا د کال شاوخوا 6 میلیارډ خو مستقیم زمونږ نظامی برخې ته راتللې، هم دا ډول د حکومت نورې بودیجې سره هم مرسته کېدله. او په هغه وخت کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو ګراف هم هغه توازن یو څه حد ته رسیدلی او یعنی بیلانس موجود و. په عین وخت کې د مالیاتو ټولولو پروسه وه، خلکو مالیات ورکول. اوس نو چې کله په هیواد کې اقتصادي تحرک رامنځته کېږي باید فعالیت وي، خلک کار وکړي، خلک فروشات ولري، بازار په حرکت کې وي چې خلک مالیات دولت ته ورکړي. خلک ورځ تر بلې د کار لمنه راټولېږي، هغه دفترونه چې کارونه کول یا نړیوالې موسسې هغه ورځ په ورځ په هغوی باندې کار ساحه تنګیږي، هغوی دې ته مجبوریږي چې خپل دفترونه وتړي. کله چې دفتر فعالیت ونه لري، کمپنۍ په هیواد کې فعالیت ونه لري، نو مالیه دولت ته نه ځي، همدا ده چې ملي بودیجه هم له زیان سره مخ کیږي.
بله بله بله، هغه ښاغلی دغه مسله چې پروسې غواړم پرې بحث ولرو، هغه له دغه انزوا څخه د وتلو لار څه کېدلی شي؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغه انزوا څخه ووځو؟ هغه که په افغانستان د نن تاسو پر دغه اقتصادي مسایل باندې خبر وکړل کنه، د افغانستان د اقتصاد رغیدل په نړیوال کچه مرستو او همکاري ته ضرورت لري، باید موږ راشه د شاو اقتصادي رکړ ورکړ ولرو.
لومړی غواړم تاسو هغه لومړنۍ پښتنې برخه تکمیل کوم. د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې مرستې په ټولو هیوادونو، هغه هیوادونه چې د نړیوال پرختیایي ادارې یو سیټ فعالیتونه پکې وغه په ټولو درول شوې ځندول شوې دي، اما په نورو هیوادونو کې ځکه دومره غیز نه دی کړی چې حالت یوازې په پرمختیایي د بشر حقوقو او د ازادي دیموکراسي په ځینو پروژو باندې مصرف کېدلې. خو افغانستان کې له بشري مرستو نیولې زموږ استاد په ډیرو برخو کې دغه مستقیم اغیز درلوده. کله کوم ګورو په جنوبي اسیا هم دغه مرستې ځندول شوې دي، په مرکزی اسیا کې هم هیوادونه او په افریقا کې هم دغه هیوادونه ته مرستې رسیدلې چې د نوې ولسمشر ښاغلی ډونالډ ټرمپ د نوې پالیسۍ لمخې دا ځندول شوې دي. خو په افغانستان تاثیر ځکه ډېر دی چې موږ له بده مرغه یوازې بهرنۍ مرستو باندې اتکا درلوده، په کور دننه څه نه لرو. هغه څه چې طبیعي منابع لرو هغه په تیرو کلونو کې هم د زورواکو او د مافیا په لاس کې، اوس هم هغه څه چې کارو ته کیږي هغه امکانات موږ نه لرو چې موږ کولای شو په کور دننه چې د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره او د افغانستان د اقتصاد ثبات لپاره مرسته کولای شي. افغانستان پراخه طبیعي سرچینې لري، مادن لري، خو له بده مرغه کله ورته ثبات نه وي، که بې ثبات وي امکانات نه وي. نړۍ دومره انزوا شوې چې موږ نشو کولای خپل ګاونډیانو سره اړیکې وپالو. دغه سیاسي تګلارې یا لیدلوری نشته، دی پالیسي نشته. نو یو نړیواله کمپنۍ څنګه راتللی شي په دغه حالت کې پنګونه وکړي چې په مادانو کې چې هغه لوی پنګونه او لوی کار ته ضرورت لري؟
د افغانستان په خوانی بیان شریف لاشي کوالو چې موږ سره مرکه کړې و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان په اړه د وینا پنځمه غونډه نن په اتریش کې د طالبانو د مخالفو لسګونو سیاسي څیرو او د بیلابیل برخو د فعالانو په ګډون جوړه شوې. نورحال د فیروز ایزی په راپور کې.
د اتریش پلازمینه ویانا نن بیا د طالبانو حکومت د یو شمېر مخالفو څیرو د غونډې قربانه ده. په دې غونډه کې چې د ویانا بهیر غونډو پنځمه هغه ده، هم د طالبانو د مخالفو جبهو مشرانو، یو شمېر افغان سیاستوالو، مدني او خزینه فعالانو ګډون کړی او هدف یې د افغانستان د راتلونکي د لارې نقشې جوړول خودل سوي دي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې سبا به هم دوام وکړي، په خپله رسنیو خبرو سوي عکسونو کې ښکاري چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر محمد یاسین ضیا په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او ښځینه فعالان په کې راټولې سوي دي. د ناستو د تنظیمونکو له ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو خبر پاڼو کې د ویانا بهیر غونډې د طالبانو د مخالفو څیرو د نظرونو د توحید چتر بللای او ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي د ښځو او نجونو د حقونو او ټولګډونو حکومت جوړولو لپاره به دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. دغه جبهې د ویانا بهیر د دوهې پروسې ته ورته بللای، خو ادعا یې کړې چې د دوهې پروسه د طالبانو د عادي څرګندولو او د ویانا غونډه برعکس د دوی خلاف د ټولو افغانانو په مالکیت د نظرونو د تبادلې لپاره دی. د ویانا د بهیر د پنځمې غونډې یو ګډونوال مشکور کابلی د دې ناستې د موخې او اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه موږ ادعا کوو دا چې د ویانا بهیر مالکیت د افغانانو په لاس کې دی، یعنی د طالبانو خلاف سیاسي ګوندونه، د ملي مقاومت جبهه، د ازادۍ جبهه، دیوان سالاران او ډیپلوماټان، مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالان دلته د دې بحث مالکان دي. نو دلته اصل دا دی چې د جمهوریت له سالمو ظرفیتونو کار واخیستل شي، د ویانا بهیر له دې پړاو نه د تیرېدو او په اسلامي او ملي ارزښتونو سمبال یو ډیموکراتیک افغانستان ته د رسیدو لپاره د عمل د پړاو مهندسي بهترین فرصت دی.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې او بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ټینګار کړی چې د دوی خلاف هر ډول ناستې چې په بهر کې جوړیږي د دوی پر حکومت او چارو به هیڅ اغیز ونه لري. خو د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. یو له دوی د تېر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل دی. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پنځمه ناسته کې ځکه ګډون نه دی کړی چې پټکوي د دې ناستې تنظیمونکي د جګړې ترڅنګ وقته د رسیدو لپاره د کوربه ادارو او هیوادونو هر ډول شرایط منلو ته تیار دي. د ویانا د بهیر د تیر غونډو یوې بلې ګډونوالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا په پنځمه ناسته کې د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چلرم ناسته کې مې هم سربېره پر دې چې د اجنډا په جوړولو او د میلمنو لست په جوړولو کې مې برخه واخیسته، خو زما باور هم دغه دی چې هغه خلک چې ډېر نږدې فکرونه لري او ځای باید نورو ته هم ورکړل شي، ګډون مې ونه کړو. دې ناسته کې هم ګډون نه کوم او دې نه وروسته به هم ګډون ونه کړم.
د ویانا په څلورمه غونډه کې چې د 2024 کال په جولای کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي نه کړي. د ویانا د څلورمې غونډې په پریکړه لیک کې د دوهې په درېمه غونډه کې چې له شلو زیاتو بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو استازو سره طالبانو په یو اړخیزه توګه پکې ګډون کړی و، نیوکه شوې وه او پکې راغلي وه چې د دوهې بهیر اجنډا د طالبانو په ګټه ده چې په ټکو یې د دوهې د ټولې پروسې مشروعیت کمزوری کوي. هغه مهال طالبانو ویلي وه چې دوی د ویانا د پروسې په اړه له تبصرې سره لیوالتیا نه لري. ځینې افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د ویانا بهیر که څه هم تر اوسه په افغانستان دننه د وضعیت بدلون لپاره کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې دغه ډول ناستو کې د افغانستان په باب ملي او ټول شموله نظریه رامنځته کړل سي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجنډا یا نظریه رامنځته کړې نه ده. ډېری دا خلک دي چې البته ټول نه، هغه کسان دي په دې ناستو کې چې د افغانستان په مختلفو ناورینونو کې یا یې مستقیما رول لوبولی یا په کې اکیلو یا یې ورڅخه ملاتړ کړی دی. نو دې ترتیب ښه دی چې افغانان په دغسې یا ورته ناستو کې ګډون کوي، نظریې سره مبادله کوي، په دې هیله چې د دغو سه ناستو په ترڅ کې بالاخره یو واحد منسجم حرکت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د اوسني او راتلونکي دپاره، د افغانستان د راتلونکي د جوړونې دپاره یو واحده منسجمه ملي نظریه رامنځته.
د دې ناستې د ګډونوالو د معلوماتو له مخې دا ځل په ناسته کې د ترکیې په انقره کې د افغان سیاستوالو د شورا اکثریت غړي برخه لري. د ګډونوالو په خبره د ویانا پنځمه ناسته کې شاوخوا د نوي ډلو ګوندونو، سیاستوالو، مدني ټولنو او ښځو د حقونو فعالانو او استازو ګډون کړی دی. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پیل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې او امریکا جګپوړو چارواکو نن په ریاض کې خبرې پیل کړې. د خبرو هدف د دوړو ودونو د اړیکو د خکولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بل شوې دي. اوکراین په دې غونډه کې ګډون نه لري. نور جزئیات راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالي سرګی لاوروف او له دوړو خو او نورو جګپوړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکو او واشنگتن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډېر ترینګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لاراواره شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پرېښودل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل د ریاض خبرې به تر ډېره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکزې وي، او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته به لاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي که نه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبې ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتما ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگتن او مسکو په خپلو کې داسې یوه معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره به سمه نه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریز به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې د پاریس له پرونۍ غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. ښاغلی ماکرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړي او دایمي سوله غواړي، او د هدف ته د رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتي ضمانتونه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلافات لا هم په خپل ځای دي. د دې وزارت وایي اسماعیل باقی پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دوی بل خپل د حق په شان شي. نور جزئیات پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت وایان پرون دوشنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونی د رسنۍ ولوري غلطه تعبیر شوی. نو موري ویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نګدی یو ونې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یو کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران په منظم ډول د اوبو د حقونو پورې اړوند تخنیکی مسایل تعقیبوي، او دا چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند په اړه یو ځانګړی تړون موجود دی او د دواړو لوریو ترمنځ په اړیکو کې یو دوامدار عنصر پاتې دی. هغه وویل چې د طالبانو او ایرانی پلاوی ترمنځ چې مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کوله ټینګار وشو چې د حقابې مسله له یو حقوقي هوکړې لوړه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیات تکل نظر هم ولرو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین او د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي ایران په دې برخه کې د هلمند د اوبو په اړه له هوکړې ورخوا د نورې ګټې په تمه دی. د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
در باس او بهلمن بزرگتاری
د هلمند په باس کې د هلمند د سیم موضوع دا چې پاغي هوکړه کې د دواړو لوریو ګټې معلومې دي، او باید د همغه هوکړې له مخې چلند وشي. خو له بده مرغه ایرانی چارواکي د هلمند له هوکړې د زیاتې ګټې هڅه کوي. ایران د دغې سیمې واقف نه هیروي. اوس مهال دغه سیمه په یوې وچې دښتې بدله شوې ده. خلک د څښلو لپاره اوبه نه لري، په داسې حال کې چې دا د افغانستان لپاره ناممکنه ده.
و در تعالی ممکن نیست بر افغانستان.
د نړیوالو اړیکو په عبدالقیوم افغان په دیاړه ازادي راډیو ته وویل چې ایران د اوبو له موضوع سیاسي ګټه کوي.
سفیر ایران گفته بود که
د ایران سفیر وایي دی چې موږ خو په ترسي دی او څنګه حل شوی دا خو اوس بیا دی د کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دا موضوع ردوي او وایي غلط برداشت شوی دی. داسې معلومیږي چې ایران بل پروګرام لري او غواړي په طالبانو سیاسي فشارونه راوړي، ځکه ایران د ټولو مسایلو سیاسي ګټه اخلي او د اوبو مسله یې په ټولو مسایلو کې ځای کړی ده.
که څه هم ایران په وار وار د دې تړون د نه پلي کېدو په اړه شکایت کړی، خو طالبانو او پخوانیو افغان حکومتونو په ټینګار ویلي چې دوی د هلمند د اوبو تړون پر بنسټ د ایران د اوبو حقونو ته ژمن دي، خو د دوامداره وچکالۍ له امله په سیندونو کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده. افغانستان او ایران په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې افغانستان باید هر کال د هلمند سیند څخه 840 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د دې تړون له مخې ایران د هلمند د اوبو 40% ترلاسه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د برېټانیا د فوزارت په دغه وخت کې د بیا میشتنې لپاره له 2000 ډیر افغان پخوانیو کمانډیانو د غوښتنلیکونو د ردېدو خبره کړې ده. د بی بی سي دغه راپور له مخې چې تېره ورځ خپور شوی په افغانستان کې په هغه واحدونو کې چې د برېټانیا له ملاتړ برخمن وو، د دغو کمانډیانو د خدمت کره شواهد موجود دي او د برېټانوي ځواکونو لخوا روزل شوي تمویل او مستقیم ملاتړ شوی دی. له دې سره یو شمېر افغان کمانډو ځواکونه چې په تېر جمهوري نظام کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وایي چې د دغو غوښتنې لیکونو په ردیدو په افغانستان کې د خپل ناڅرګند برخلیک پړه اندېښمن دي. نور حال د فیروزیزی پرپور کې
د بریتانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا میشتیدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کمانډو ځواکونو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي. د بی بی سي د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 خپور کړی، په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د بریتانیا له ملاتړ برخمن وو، د کمانډویانو د خدمت کره شواهد موجود دي. ویل شوي چې دا ځواکونه په 2001 کال کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې د بریتانوي ځواکونو لخوا روزل شوي، مالي تمویل یې سوی او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ سوی. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د ردېدو خبره د رواني میاستې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده سوه. د دې خبرې افشا کېدل د برېټانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي، د برېټانیا د بیا میشتیدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هیواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د برېټانیا دفاع وزارت څلور میاستې مخکې ویلي و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي، له بیا ارزونې وروسته برېټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برېټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تېر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشت دی، د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مرخواست ما سال گذشته طی مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای طی مراحل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال تیړل شوی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټه ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. په تمه و چې له کمیټې ځواب راشي، سره له دې چې زموږ په کیسونو کې کومه ستونزه نه وه، خو اوس یې ویلي چې له دې ډېر مه په تمه کېږئ.
د کمانډو یو بل سرتېری چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی، خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیلی شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنی او وروستی هیله همدا کیس و، هغه هم ونه شو.
د برېټانیا د دفاع وزارت معلوماتو له مخې د تېر جمهوري نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې لبريټانوي ځواکونو سره په ګډه داندې ترسره کړې وي چې دا ځنګړې قطعه د ټریپل پنوم د بريټانیا د حکومت لخوا تمویل دي. په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته د ای آر آی پی یا افغانانو سره د مرستې او میشتیدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې په افغانستان کې لبريټانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمیرې ښیي چې د 3 میلادي کال تر سپتمبر میاشت پورې 1950 تنه د دغه ای آر آی پی پروګرام په چوکاټ کې بریتانیا ته انتقال سوي دي. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یو شمېر هغه افغانان